دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي نن د جمعې مبارکي ورځ او د 2011 میلادي کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به واوري چې د محسود قبایلی جرګې مشرانو په بهرنیو مرستو کې په درغلوي کې د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري ادارې تورین بللي او په خوست کې په ځانمرګ برید کې 9 کسان وژل سوي او 1.5 ټپیان دي په خبرونه کې نور راپورونه مهم راغونډ کړي دي خو په پیل کې به ورسو په امیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
دا مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان په خوست کې د ځانمرګ برید لکول نه کسان وژل شوی او 1.5 ژوبل دي د راپورټونو تر مخې په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو کې لګ تر لګه 40 کسان وژل شوی په بهرین کې په زرګونو کسان د تاوتریخوالي پر مهال د وژل شوی او په جنازو کې برخه اخلي او د کرکټ د نړیوالې اتلولې لومړۍ لوبه سبا په بنگلاديش کې کیږي د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانمرګ برید لکول نه کسان وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي ل سیمه د مشال رادیو خبريال وای موټر بمی برید خوست خار ته راتلونکو پروژې پل سره د تلاشي پر یوې څوکۍ وشو د خوست د امنیه قومندان وای په پیخه کې دوه خځې شپږ نور عام وګړي او یو پولیس وژل شوی دی هلته بیا د خوست د عامې روغتیا رئیس وایي په پیخه کې 1.5 کسان ژوبل شوی دي چې پکې د څلورو حالت خراب دی د چاودنې له کبله نږدې کورونو او دوکانونو ته هم زیان ور په برخه شوی دی له لیبیا راغلي رپورټونه وایي په هیواد کې د حکومت پر ضد د غصې تر ورځې وروسته د شپې پر مهال هم مظاهرې روانې وي او د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي رپورټونه وایي په زرګونو خلک د هیواد په تر ټولو لوی ښار بنغازي او ورسره په بلې سیمې البایده کې راغونډ شوي ول له ځینو نورو ښارونو هم د ناکرارۍ خبرونه راغلي دي د بشري حقوقو د څار اداره هیومن رایټس واچ وایي د امنیتي سرتیرو او د مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له کبله 24 کسان وژل شوي دي د لیبیا د هیواد مشر مومر قذافی پلویانو هم هلته په پلازمینې تریپولی کې لاریون کړی دی د لیبیا ناکراری هم د عرب هیوادونو د ناکراری او د هغې لړۍ برخه ده چې له کبله په تونس او مصر کې ولسمشران له خپلو دندو لرې کړل شول مومر قذافی له 40 کالونو راهیسې د لیبیا ولسمشر دی په بهرین کې په زرګونو کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شویو په جنازو کې برخه اخلي ویرکوونکو د حکومت پر ضد نارې هم وهلې دي هغه مهال چې 13 ورځ امنیتي سرتیرو مظاهره چیان د بحرین د پلازمینې ماناما له مرکزی څلور لارې لرې کول نو د تاوتریخوالي په پیښو کې 4 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 ژوبل شول له دې سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شویو شمیر شپږو ته رسېدلی دی احتجاج کوونکي له حکومته په نظام کې د لویو اصلاحاتي بدلونونو غوښتنه کوي په بحرین کې اکثریت د شیعهګانو دی او دا احتجاج کوونکي هم زیاتره دوی دي تر 1900 مصر وروسته د منځني ختیځ او شمالي افریقا په ډیرو هیوادونو کې د حکومت پر ضد پراخ احتجاجونه پیل شوي دي په مصر کې په زرګونو وګړي د بری د ورځې د لمانځلو په مخه د پلازمینې قاهرې په التحریر څلور لارې کې راغونډ شوي دي د بری ورځ د ولسمشر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لرې کېدو په خوشحالۍ کې لمانځل کیږي چې د ولسي پاڅون له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ استعفا ورکړه حسنی مبارک له 1.5 کالونو راهیسې د مصر ولسمشر و نن د بری د ورځې د لمانځلو په مخه له راغلیو کسانو سره په لاس کې د مصر بیرغونه دي او دوی په التحریر څلور لارې کې نارې وهي او خوشاله لمانځي د مبارک تر استعفا وروسته یوه اونۍ وشوه چې په مصر کې ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی په کوڅو کې اوس هم ټاکونه ولاړ دي بانکونه او ښوونځي تړل شوي دي او کارګرانو کاربندیز اعلان کړی دی د مصر د پوځ عالی شورا چې واکې په خپلو لاسونو کې اخیسته دی د فعالینو لوري د فشار ښکار ده د پوځ عالی شورا ته فعالینو ویلي دي چې سیاسي بندان دي خوشی کړي بیړني قوانین دي لري کړي او ژر د پاک او آزاد انتخابات وکړي تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ د نړۍ د پرمختلونکو د 10 هیوادونو د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې کیږي د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو 10 هیوادونو د مالیه وزیران او د مرکزی بانکونو مشران په غونډه کې برخه اخلي د غونډه پر داسې مهال کیږي چې نړیوال بانک څو ورځې مخکې ویلي وو په نړۍ کې د خوړو بیې بې کچه لوړې شوې دي او د خلکو نسمنۍ لا نوره زیاته کړې ده په اوسمهاله غونډه کې د خوړو او د نورو شیانو د بیو د کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. نړیوال بانک په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې د خوړو د بیو لوړیدل په منځني ختیځ کې د نارامیو له لاملونو یو و. د قرغیزستان پارلمان د یو غره نوم د روسیې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین پر نامه ایښودو په حق کې رای ورکړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي په پارلمان کې د تیانشان د غر د څوکي نوم د پوتین په نامه کې ایښودل شو. پارلمان وایي چې د دغه ګام مخه د روسیې او قرغیزستان اړیکې لا نور ټینګول دي. د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لوبه به سبا له بنگلاديش او هند ترمنځ په میرپور کې د بنگلاديش په خار کې پیلېږي. لومړی سیالي به د بنگلاديش او هند د لوبډلو ترمنځ وي. در دې مخکې تېره ورځ د اتلولۍ د پرانیستې غونډه وشوه چې پکې شاوخوا 15,000 د کرکټ مینوالو برخه واخیسته. له دې سره د مشال اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کړل. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د محسود قبایلي جرګې مشرانو په بهرنیو مرستو کې په درغلیوي کې د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري ادارې تورنې بللې. دا قبایلي انوای
درې لکه مسیل په ټاک په درابنه موجوده د په نومه باندې په عربینا ډالر روچی دولتي او غیر دولتي ادارې وري.
په خوست کې په ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل سول او 1.5 نور ټپیان سول. یو عیني شاهد څه داسې غوښتنه کوي:
دا رقم پیخي دغه نه دولي باندې د خدای په خاطرې باندې دا د عمومي مسلمانو په مانځ کې دا د به مخلص سوال دا د مو په فکر خو ښه خبره نه ده.
او په سواد کې اتلس کلن انجلی چې لاسونه نه لري بیا هم ځان مجبور نه ګڼي او هر کار په خپل پښو تر سره کوي.
اتلس کال زما ښه په آرام سره په دغه سر تېر شول. ډوډۍ خوراک ډوډۍ هم په خپو باندې خورم، نور ضرورت هم ټول پرې خپو کوم. په خپل میډیکل زده کړو خدای پاک لاله توفیق راکړه.
د مشال ریډیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په ډیر اسماعیل خان کې د محسود قبایلي جرګې مشرانو د یوې خبري غونډې پر مهال له بهرنیو هیوادونو څخه د راتلونکي مرستو په ترڅ کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې په درغلیو کې تورنې بللې دي. وایي چې په راتلونکي کې د هغه غیر سرکاري ادارو ته فنډونه او مرستندوی سامان ورکړل سي د کومو چې د محسود قبایلي جرګې مشران ملاتړ کوي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
نن غرما په ډیر اسماعیل خان شه د مسعود قومي جرګې مشرانو د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع برسره کړه چې د دوی په نوم پاکستان ته کوم بین المللي امدادونه ملاویږي په هغه کې دولتي او غیر دولتي تنظیمونه پټ درغلی کوي. ځکه درې مسعود قبایلیان نن په دا مطبوعاتي غونډه کې غوښتنه کوي چې آئنده د ټول امداد او خوراکي توکي د هغو غیر دولتي تنظیمونو په لاس وشل شي چې د کومو حمایت مسعود قومي جرګه کوي. د غونډې یو مشر ملک بوغیشا وویل
مسعود قبائل متاثرین آپریشن راہ نجات کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر ہو گئے.
چپتیر دعا کالاکش دے راہ نجات آپریشن پواجا ڈیر مسعود قبائلیوں دے ملک نورو مختلف برخوتا و بائے دل چکمتا پٹھان کو ڈیر اسماعیل خان کش دے ورلڈ فوڈ دے لورینا دے پیس آرگنائزیشن پواسطت امداد ملاوے دو. خو مسعود کڈوال پا دا مطمئن نہ ہو زکا دو د متاثرینو خپل یو اداره جوړ کړه. دا غشتنه د یو تن نه بلکې د ټولو مسعودو کا بیانو دا
یہ مطالبه ایک فرد یا ایک ادارے کا نہیں بلکہ پورے مسعود کا بیل کا ہے.
پدامو کې دوا نور کا بیان هم مشال ریډ جو تا پدا رنگ وژا غدل
امونو دا حاجی شام خان مسعود وینا غوشا د میجدو و دا بار نه پاره بنا ډالر رو دري میا کومات یا ای سمو پوسه کیم دای سپوی کړي دو کا کړي وی خمشتا د آزادات وو کوچ می لورشي.
مونو شر محمد خان نای
درې لکه مسجد په ټاک په دراب نه موجوده دا بالکل پسکون دی. دا څوک په تامین شه دی څوک په غریبات شه دی د په نومه باندې په عربینا ډالر روچی دولتي او غیر دولتي ادارې وری و دې ته هیڅ شای نه ملاویږي.
مش خپل مسجد اکراجیشن جوړ کړای دا نه چې سوي دا اکراجیشن ته دا ملاویږي. مش خپل په انصاف تسخیموي.
په دا مطبوعاتي غونډه کې کبا جانو دا غشتنه هم وکړه چې اغا ټولو زونه دی په نظر نظر پورا کړی شي چې کوم د دوی سره د واپس تاک په لړک شوی وو. سیلاب مسعود، مرشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د ډیره اسماعیل خان سره نږدې د کوهی باړه قبایلي خلک د نن سبا په نوي او پرمختللي دور کې هم یو شمیر محرومیان لري او په کړاوونو کې خپل ژوند تیروي. د دوی د ستونزو په اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د ډیره اسماعیل خان د سوهیل په طرف 2.5 کیلومتر په فاصله د رود کوهی او سترانی قبایلون په یوشتما پړک شه ژوند تیرولو باوجود د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مشال ریډیو چې دا قبایلون وژه غول زنه کسونه وویل.
سیف الله خان زما نوم دی. موږ دا د اوبوس کې ماندی منظوریان هم سوي دي، راغلي هم دي، خو موږ ته هیڅ نه دي راته ملاو سوي. کچا بورګان ولی هغه په خپل ځای باندې بند دي. دلته زنانا هسپتال نشته، موږ ته ډیر غټ تکلیف دی. زنانا مریض جوړ سی ډیر اسمل خان ته وړو زر تر زر د زنانا اسپیټال مشته جوړ سی. د حکومت په ډیره مهرباني
ما نوم دی منیر شاه. کوی باره ته د وبو تکلیف ته د حکومت پندونه چوار اخیستی. دلته یو ګلاس وب مشتان دی ملاو سی ورونه راغل دی، لیکن وبم نه دی چلی. پند سر کمیشن کمیشن سی.
ما نوم کو عبدین دی. د کوی باره نه خبرې کوم. زه د فرست ایئر سټوډنټ یم. لو مسله دار سمور په علاقې کې دلته کالج نستا. سلسام پاس کو به کالج د پرمو ډیر اسمل خان ته مور د حکومت نه دا درخواست کو دی فوری طور ته کالج مور ترا کیو.
زمانو جی غلام سلطان دی. دا خلک ډیر په تکلیف کې دي. بجلی هم نشته ور سره، سړکونو چې کوم دي صحیح نه دي. پونو نشته خو کله وی کړه نه. دا مشتریر تکلیف دي. پیسې لمونه اخلي او ټلیفون نه وی. د لیوی چې کوم اوس برتی کیږي. حکومت مهرباني وکړي دا زمونږ د وسانی خلک د چې کوم دغدم برتی پلاک د ورک
د سیمه اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ احمد خان وزیر ویایي چې د کوی بارا کا بلون دوی ور کړی نه دي. دا غوښ غشتنه بازار سرتا وراسي
د اوسرانی کا چدی سیدین کې دې کوئی واره دا امیر ویر کړی نه دی. په موجوده ډی پی چې کما 2010-11 غلی دوه دی تا هغه کې خپل شیر ملاو دا دې چې کوم تکلیفات دي دې په متعلق یا د روډ په متعلق یا نه چې کوم ترقیاتی اوس کې نه دی. هغه کې سټپ بای سټپ دې دا تکلیفات دې ختم کول دې برا میز ایک تمات کوي او کړی دي. او چې کما دا څه مسله دي چې زر حل کوي هغه مند زر حل کوي چې کوم دې پټه سیکرٹریٹ سره تعلق لري هغه او ایم ایس پارٹر سیکرٹریٹ ته لژلی دي.
اوسترانی قبایلون د والا ریچ د دوی سیمه د امن زاله دا زکه باید د چ دولتي چارواکي هم د دې سیمه د ترقای او خوشحالۍ د پاره ګړندی کا دمونه پورته کی. سیلاب مسعود، مرشال ریډیو، کوهی بارا، ډیرا اسماعیل خان.
ل ډیرا اسماعیل خان څخه د کوټې پر لور ځو. په بلوچستان کې لتیری څمودې راهیسی د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ روان دی چې له کبله یو شمیر خلک له ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې په بلوچستان کې د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ پر ضد نن د انجمن تاجران لخوا په کوټه ښار کې کار بندیز روان دی. دوی څه ویناوې کړي دي او دا کار بندیز تر کومه حده رسیدلی دی په اړه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دغه راپور راکوي.
د کوټې ټول کاروباري مارکیټونه نن د هغه کاربندیز د اعلان وروسته تړل شوی چې وړمه ورځ د تجارانو د اتحادیه لخوا شوی و. تجارانو وروسته له هغه د دې احتجاج اعلان وکړ چې تر 12 ورځو د زیات وخت تیرېدو وروسته هم په ډیری سیمو کې ګیس بحال نه کړل سو او همداسې اوسیدونکي د بجلی له کموالي سره هم مخ و. د دې کاربندیز په حق له د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ته وویل
د ګیس بندې شو، د ګیس لوډ شیډنګ او د بجلی لوډ شیډنګ دا هغه په حوالہ باندې موږ دا هرتال کال ور کړو نو برای ما سام د ګیس لوډ شیډنګ ختم شو. ګیس راغلی شار نه او نور اطراف له نه دی راغلی او د دې سره سره د بجلی چې کم بندې شو د بجلی د خوا می چلا چې هغه مطلب نن سبا کې موږ مکمل کوو نو موږ د شټډون هرتال کال په دی حوالہ ور کړی و چې د جاله صورت سزمر په شهر کې د ګیس بندې شو. خلک ډیر په عذاب و، د بارانونو یخو نو د خلکو د
له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم د ګیس او بجلی د کموالي پر ضد نن په کوټه کې احتجاجي لاریون وکړل سو او غوښتنه یې کول چې په ټوله صبح په خاص په پښتني سیمه کې د ګیس او بجلی کموالي ژر تر ژره ختم شي. د یاد سوي ګوند د صوبې مشر عثمان خان کاکړ د دوی د ګوند د احتجاج په حق له داسې راته وویل.
د جنوبی پښتونخوا چې کوم پښتانه دی په دې صوبه کې چې کوم پښتانه دي د دوی د زراعتو د روزګارو د کاروبارو دام ځوان د تیرولو څخه مر معاشي ځوان دی. دی په خلاف ځینې هغه خلک چې هغه مثال د توپک په ذریعه باندې پتاکت په ذریعه باندې خبره کول غواړي او صوبایي حکومت چې دی سپاه کې نواب اسلم رسانه جلالات دی جمعیت علما اسلام دغه حکومتي احتیاج دی نو دا صوبایي حکومت د خلکو یو خاص منصبه بندي کړی ده.
بلې خوا ته مې چې کله د دې کاربندیز په لړ کې د ګیسو او بجلی له څانګو سره تماس ونیو نو د ګیس د چارواکو لخوا وویل سول پرون سهار د یوولسو بجو په شاوخوا کې ټولو سیمه ته ګیس پرېښول سوی او د بجلی له څانګې چارواکي بیا وایي سبا د ورځې تر دولسو بجو پورې به ټولې صوبې ته بجلی هم ورکړل سي.
خدا نور ناصر وو چې په کوټه کې د تاجرانو لخوا د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د احتجاج حال راکوي. ارزو د پېښور پر لور په پېښور پوهنتون کې نن د جمهوریت انساني حقوقو او د ښځینو او نارینه چارو د علومو په اړه یو سیمینار ولمانځه سو چې ګڼ شمېر کسانو پکې ګډون کړی و. په دې سیمینار کې ګڼ شمېر استادانو خپلې ویناوې وکړې. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې سیمینار په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
سیمینار کې د IR یا د نړیوالو تعلقاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک په جمهوریت بشری حقوقو او د زنانو په تعلیم په عمومي توګه او بیا په پاکستان کې په خصوصي توګه خبره درو کړی. هغوی په دې موقع د جمهوریت بشری حقوقو په بیلابیلو اړخونو باندې خبره درو کړی او دوی په پاکستان کې د جمهوریت په لار کې چې کوم خنډان دي هغه هم په ګوته کړ. په دې خبره باندې پروفیسر اعجاز خټک مشال لیډو ته وویل چې جمهوریت د فیصلې کول یو عمل دی چې پکې هر یو کس ته د خپل درای اظهار پوره پوره ازادي وي.
د کلیر کېدل په کار دي خلکو کې دا یو غلط فهمي یو پروپاګاندا شوې ده کانشس دي شوې ده سنه وسترن رشنا یرګنی دا د مغرب شه دي دا د امریکای شه دي دا د یورپ شه دي او اسلام کې جمهوریت نشته یا بل رنګ ته دي. دا کلیر کول چې د اسلام او غیر اسلام سره څه تعلق نشته دا د انسانانو شه دي دا د فیصلې کولو طریقې ده د پکې اسلامي فیصلې کې کو سیکولر کې کو بل څه کې خو جمهوریت طریقې سره کول شي کو پزور کول شي او دا سمپل خبره ده پښتو کې وینا ده چې پزور ڈیموکریٹک اسٹیٹمنٹ دے پشتانو خبری فیصلے پر جرگہ و پسلہ مشورہ کی جدائی جمہوری ڈیسیجن میکنگ پروسیس دے.
دا چھ پاکستان کی جمہوریت تا کم خاندان نامہ جدی ندوی زیادہ تکڑا
کم جاگیردارانہ یا فیوڈل سوشیو اکنامک سٹرکچر دے اگی اگی اوڈیل خان دے بل دیتا ودا چھ کم شور کری دا اگا پاکستان پا دی سائکی کی چھ کم دا سیکیوری دا ایشو راگلے او پاکستان پا شناخت پا سیاست کی چھ دا مذہب دا نوم راگلے چھ بس عرص دا ہندو خلاف عرص دا عیسائی یا دا یہودی خلاف او اسلام و ہندو اسلام و ہندو عرش کی دی جو سیکیورٹی ایشوز او جگڑے تا ودا او وائلنس تا ودا ور کری دا دی کی انٹولرنس جوڑ کر زمون سوشل ریویو کیم زمون سیاسی ریویو کیم آئے جمہوریت ا بنیاد ارو کی خودو تا پر خودی نہ دے دین تر سو پر پاکستان نہ دے رہوتے جمہوریت سفر پر ہمیشہ تکلیف نہ
تا دا سے قسمہ پروگرامونو او سیمینارونو دز دکون کو پس دک لس اثر غرزی گی نو سیمینار کی گڈن کون کی طالب علمانو مشال لیڈو تو ویل
جی از سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ایم فل سکالر ہیں دا اور دیر خس سٹیپ دے مطلب زون پر ڈپارٹمنٹ لیول باندې دا واخش تے شو چونکہ مخ کے دا سی شی نو سٹارٹ شوی او دا د سٹوڈنٹس دا پارا دیر خ یو انیشیٹو دے چے دی واخش تے ڈیموکریسی نا دا سی دیر ٹاپکس پر دی کی ڈسکس کی اور سٹوڈنٹس پر ذہن کے چکم کوسچن ہوئی اغا با انسر کی گے دے سر
زمانو سید احمد دے سوشل جی فائنانس سٹوڈنٹ دے کہ مند ڈیموکریسی پر بارا کی دیر سز دکل لگا مخ کے زمون خپل حقوق دے ڈیموکریسی پر کے لاگے پہ دی سے دے کہ مین پہ تدار چ لگا نن سبا چکم سٹوڈنٹس ان سبا واغی ملک دا پارا دا غدا پارا خدمت کی دا سی پولیٹکس تا بوزی نور دا غدا بوزی بچائی تا دے ار صفتی ناگی مخ کے ترقی ور کی اور دا یوت تے دی پارا شاندار سے سیمینار جو ورکشاپ پکار دی چے تا خپل فیوچر اور خپل ڈیموکریسی اور نور دنیا دے نور سٹیٹس دا ڈیموکریسی اندازہ ولے گی.
دا سوشل ورک جنڈر سٹڈیز اور سوشیولوجی ڈائریکٹر پروفیسر جوہر علی ویل چی دی با اس ہر جمعہ دس دکون کو دے فائدہ لے پارا دا سے قسمہ سیمینارونا اور پروگرامونا کبھی
منگا پلاننگ دارے چی ہر جمعہ باندے دے منگا یو سیمیناری پدی کے صرف دے یونیورسٹی چی کم زمونگا الویل وی سکالرز دی پروفیسران دی صرف اغا نہ بلکہ دے بہر نہ بمون انوائٹ کو دے جمعہ پر لس بجے بدا انشاءاللہ زمون ریگولر بیسس بانے کیگی او دے کے زمونگا اوس دا خیال لے چې دا صرف مونږ لیمټ کوو نه د خپل انسټیټیوټ اف سوشل ورک سوشیالوجی او جنډر سټډیز ته بلکې دا مونږ اوپن کوو او په هغه کې به تقریبا زمونږ د ټولو یونیورسټي سټوډنټس چې په هغه ټاپک باندې چې کوم د هغه وخت ټاپک وي پاغی کې چې کوم انټرسټ لرونکي خلک دی ای برازي او د یونیورسيټي ټول سټوډنټ او د انسټیټیوټ زمونږ د سوشل ورک سوشیالوجي او جنډر سټډیز پرې کې
دا دونه ولا چې سیمینار کې ګډون کوونکو وینا تر مخه دا څه ډول پروګرامونه د کوونکو د زده کړې او خپل د خیالاتو د اظهار کولو یو ښه موقع ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
مشال ریډیو به تاسو ته د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو په اړه تازه او کره معلومات درکوي، نو مشال ریډیو ته غوږ ونیسئ. په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې سمیډا یا د وړو او منځنیو کاروبارونو د پرمختګ ادارې د ښځو د وړو کاروبارونو د پرمختګ لپاره یو مرکز جوړ کړی چې نن یې په رسمي توګه پرانیسته وسوه. د دې مرکز د پرانیستلو په اړه له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
په پېښور کې سمال اینڈ میډیم بزنس ډیولپمنټ اتارټي د ښځو د وړو کاروبارونو د پرمختګ لپاره یو مرکز پرانیستلی دی. د دې مرکز په باقاعده توګه د سمیډا مشر چیف ایگزیکټیو یوسف نعیم کوکر پرانیسته وکړه. دا چې د دې مرکز نه به ښځې د کاروبار په لړ کې څه ګټې ترلاسه کړي، په دې لړ کې په پېښور کې د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشري نبیلا فرمان مشال ریډیو ته وویل،
نن د دې سنټر باقاعده افتتاح وشوه. دا داسې هیسل فری سیکور ماحول دی چې ښځې کوم واړه واړه بزنس چې کوم دي خپل کورونو کې کوي، دا دې مونږ سره دلته شروع کولې شي. مونږ د دې په کیپیسټی بلډینګ باندې په کار کوو. د دې چې کوم دي کوم شی تیارې دي، د دې کوم پروډکټ دی، هغه به مونږ ډیولپ کوو او د ٹریننگز به کوو. کم کاروبار نے متعلق کم ٹریننگز بھی اغوالا ورکو دی ایگزیبیشنز فیئرز پاکستان کے پیخور کے خیبر پختونخوا کے کچرتے ایگزیبیشن ہوئی. اور بیا ایون مونگا با کوشش کو چدی مونگا باہر تاہم اوباسو کدی مونگا ایونچولی ایکسپورٹس طرف تے بوسو. اصل کے زمونگا معاشرہ چکم پشتون معاشرہ دا گئے کہ خزے دمرا زیاد پہ بازارون کے خپل دکانوں نشی جوڑو لے اور کاروبار نشی کو لے گئی تلک پرابلم بھی خدلتا دا پورا یو فیمیل اورینٹیڈ ماحول دے دلتا سٹاف ہم دے خزو دے آفیسز ہم دا مونگا خزو زمونگا دا خیبر پختونخوا سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چې کم دے ہوئی کوپریشن سرا دلتا یو ورکنگ وومن ہاسٹل دے آغا خزے کم پہ خبر اسے دن کی نہ دی اوغا چرتا لرے سے ناراضی نمونگا ہوئی لدا فیسلٹیز ہم پرووائڈ کو لیشو جگہ کے ہاسٹل فیسلٹی بہ مونگا ورکو ڈیر نامینل چارجز باندھے ڈیرے کم و پیسوں
دے. مرکز کی دا کاروبار لپارا زی ورکڑے شوی میرمنو هم دا مشال ریڈیو سره خبری اتری کڑی دی. دوی وای
زمانو شگفتہ نا او زدل تا ڈبلیو بی ڈی سی کی زما دا آفس تے او زما دا بوتیک نغدی کپڑے ڈیزائن کوما او پشمینا شالز دی را سر
زمانو سید پروانا دے دا زما بوتیک دے ز ڈیزائننگ کو او در تا چمک تدا زیرا کڑے دا ډیر زیات خزے دے مطلب یو سیکیور دے بلدا دے چې خزے دلتا آرام سره راتلی شي شاپنگ کولی شي یو خو او یونیک سیز او تملا وی دی او دل تم تا ٹریننگ سم راکای
دے. مرکز تا د خریداری لپاره راغلی یو شو میرمنو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وای
زمانو صوفیا دے دا صرف د خزو د پاره دین او زکه دا ډیر زیات سیف دی مچ کله صدر ته هم زیات تاسو پته چې د دې کلچر څنګه دی ډیر ډیر خزې ډیر زنانند سي چې خپل مرزه سره شی په بازار کې نشي غشته نو هغه چې د سي زیات راشي او دلته صرف د خزو انوایرنمنت دی صرف خزې دلته دکاندارانو هم خزې دی جوړول والا هم خزې دی نو دلته کافي هغه ته دغه ملاوي چې خپل مرزه باندې شی دلته خوخ کی.
زمانو ارزو د دوست فاونډیشن نه راغله ما او دلته ډیر خشي زونه ملاويږي او په بازار نسبت باندې پرایز تقریبا نارملی نو مونږ ته دل یو دلته یو سم لویږي ماحول ملويږي چې مونږ دلته نه شاپینګ کور او خشیزونه ملويږي.
له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث وو چې په دغه شهر کې د شزو د وړو کاروبارونو د پرمختګ لپاره د یو مرکز د پرانستنې په اړه معلومات راکول.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
زموږ شغله مشال ریډیو اوري. په خیبر پښتونخوا کې لډیر مودې راهیسی د ترهګرو لخوا سکولونه او په ځینو حالاتو کې ماشومان په نشه کیږي. په داسې حالات کې ماشومان د هغوی مور او پلار او د سکولونو مشران د ماشومان سکول ته د تلو په اړه څه وایي؟ په دې اړه د مشال ریډیو همکاري ملیحه امیرزاده یو راپور تیار کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت سر اوچتوي. په دې پیښو کې نه یوازې د ولس د ګڼې ګوڼې ځایونه د ترهګرو هدف ګرځي، بلکې ډېرې داسې پیښې په وروستیو کې منځته راغلي چې نښه یې سکولونه او یا د سکولونو بسونه او ویګنونه وي. دا چې په داسې حالاتو کې د ماشومانو میندې او پلاران په کومه میړانه د دې حالاتو مقابله کوي. په پېښور کې میشت د یوې ماشومې پلار ایوب زکوړی وایي:
زما ماشومه نن څلور کالو ده، سکول ته ځي او خاص په خړو باندې سکول ته نه لېږم.
پداسې حالاتو کې د مور پلار نه پرتا ماشومان څه احساسوي؟ په مردان کې میشت یو ماشوم ارحم خان مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په سکول کې دننه په ګراوند کې لوبې نه کوي او نه د سکول د طرف نه بهر چکر لپاره لیږل کیږي.
خوشحالی سره غزه کنظم کنه چې پیریډونو په منځ کې لکه زمونږ غیښې د پاره ده سیکیورټي ډریل کېږي ټول ټایم، او کله سیکي کله سیکي، او اول خو زمونږ په ګراوند کې لوبې کولې کنه، اوس ما ګراوند ته نه پرېږدي، بس مونږ لوبې نه کوو، بس یا په کلاس کې یو او چې بریکي کنه نو بیا داسې په یو ځای ما نه پرېږدي، نو لکه مونږ په ګروپ کې کینټین ته ځو بیا او ټریپس لا مم نه بوزي چرته نه زه اوس عیشو سره نه وایم اوس کې پنځه ځله خو مونږ بار د کله لاک ډاون کوو او کله دا پریکټیس کوو کنه د سیکیورټی ډریل کله څه کوو کله څه کوو، دا ډېر ګران کار دی.
دا چې په داسې وخت کې د ماشومانو په زده کړو او د هغوی د سکول په حاضرۍ سره اغیز خونه پریوزي. هم د دغه پښتنې په جواب کې په پېښور کې د یو سکول پرنسپل دوری شوار بنوري وایي چې میندې او پلاران اوس د دې حالت سره بلد شوي دي او مجبور دي چې ژوند وکړي.
مثال په تور باندې دلته اوس ټیرست چیک را ہوا هر چا نن سبا کو پښکلونو کې آیا سای ماشومان هم دي، هر چا ماشومان دي، هغه ته پته لګي چې څه په خبر ته ټریک ته نو بیا سه ډیر کوشش پیرنټس چې کمینو هغه خپل بچي نه را لګي ګني په خبر کې اوس دا ټرند دی چې خلک وی چې بس خدای په کور کې دی، خدای په سکول کې دی، بم فلاشي کې نو هغه په کور کې فلاشي دي چې بچي آیا سای په بلډینګ باندې اټاک شو نو موږ دلته شامل رو کینی نو هغه خو څه په سکول کې نو کنه، نو اوس پیرنټس هم چې دی ډیر فلک شوی دی، خو چې دا زمون چاته خلک چې دین غی پاتې دی او غی داسې اټینډنس باندې اس فرق څه خاص نه پروز ما چې سر سر کې لکه دا دوه کاله مخکې چې ماشومان به یری دوه غی به ویچي وی ټک پوشن ماشومان به ویچي وی بم بلاست شو اوس ماشومان هم ټیک ټاک دي سبا کو باندې څه فرق نه پروز سایکولوژیکلی ماشومان بلد شو وته.
په مردان کې د یو سکول مشر سوبیا منیر وایي چې د ماشومانو په ذهن د حالاتو اثر پریوزي، خو دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د خوشاله لپاره اوس سکول په چار دیوارې کې لوبې او داسې نورې مقابلې ترتیب کړي.
مخکې به واړو سکول ته ورالو خوشاله به وا گراؤنڈ کې وکلو به پی پی ریډونه به وا واړه به موږ بهر لیږل لکه ټرافیک سروې وکړه چې ټرافیک ډیر راځي نو دې لپاره به واړه موږ بهر لیږل چې دی وګوریا پخپلا اوس هغه هر څه نه کیږي، هر یو شی چې دی هغه د سکول په څلورو دیوالونو په منځ کې کیږي او اټینډنس خو کم شوی ځکه نه دی چې دا زموږ یو طریقې سره زموږ د ژوند یو حصه شوی ده، همیشه خو نه خو لکه کله کله دا ډیر زیات چې کله موږ الرټ راشي نو بیا واړو موږ بهر نه پیږو هغې ته پاره موږ دکه کوو تی سره چې انډور ګیمس شي هغه ور سره کوو. نن سبا هر ورځ چې دا هر ورځ په خپل ځان کې یو امتحان دی د غرمې ټایم پورې چې اخیرنۍ وړو کې کله بس ته اوچته کې هغه پسې را شي سو کور ته بوتلو لا نه هغه ټایم چې موږ لږه ستا واخت رو بس دواګانو سره بهر هم ځو واړم لیکو او دواګانو سره واپس راځو.
که څه هم د پېښور په ګډون د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترهګرو ګڼ شمېر سکولونه تباه کړي دي او ماشومان یې په نښه کړي، د خلکو په فکر د حالاتو د هغوی حوصلې نورې هم لوړې کړې دي چې دوی د خپلو بچو د تعلیم او تربیت لپاره دغه ماشومان سکولونو ته ولېږي.
ملیحه امیرزاده وه چې په خیبر پښتونخوا کې پر سکولونو تر ترهګر بریدونو وروسته د ماشومانو د هغوی د مور پلار او د سکولونو د مشرانو اندیشنې شریکولې. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري چې هر ورځ د پېښور په وخت د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونې لري. تاسو زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې د www.mashalradio.com. په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې سوي دي. وربسو پامیر ساحل ته چې لاند خبرونه واوروي.
د افغانستان په خوست کې د ځانمرګي برید له کبله 9 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. د رپورټونو تر مخې په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو کې لګ تر لګه 40 کسان وژل شوي دي. په بحرین کې په زرګونو کسان د تاوتریخوالي پر مهال د وژل شویو په جنازو کې برخه اخلي. مصریان نن د پخواني ولسمشر حسن مبارک له واکه د لری کېدو په خوشحالۍ کې د بری لاریون کوي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لومړۍ لوبه سبا په بنگلاديش کې د بنگلاديش او د هند د لوبډلو ترمنځ لوبیږي.
د خبرون لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واورېدی. ګران اوریدونکو، اوس ورځو نړیوال راپورونو پر لور. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت تر مخه په بحرین کې د مظاهره چانو او پولیس ترمنځ پنځشته کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. همدغه ډول په یمن او لیبیا کې دا خډب پیښې روانې دي. په دې ترڅ کې امریکا او ملګرو ملتونو د وژنې پیښې غندلې دي او د خلکو پر ضد یې د زور زیاتی د کارولو څخه حکومتونه منع کړي دي. په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا د دغه پیښ په اړه نور حال راکوي.
د بحرین په سرخار ماناما کې راپورونه وایي چې په مظاهره چانو د پولیسو د تشدد له کبله تر دې دمه 3 تنه وژل شوي او لسګونه نور بندي کړل شوي دي. همدغه راز له یمن او لیبیا څخه هم په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زور زیاتی د کارولو خبرونه پاره شوي دي. رویټرز خبري ایجنټس د بحرین د پوزیز وکونو د یو ویان چې نامینه د خودل شوي د بحرین په سرکاري ټلویزیون کړي وینارا غستي چې لمخې په ماناما کې د پوز د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی.
تعلن القياده العامه لقوه الدفاع البحرين
د بحرین د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان اعلان کوي چې په پایتخت کې پوز ځای پر ځای کړی شوی دی تر څو د ممکنه تشدد په صورت کې د ولسی وګړو حفاظت او د غوی د حقوقو او مالونو خوندیتوب یقیني کړي. د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان دا هم فیصله کړي چې هر هغه اقدام به پورته کی کوم چې د امنیت او د هیواد د ګټو د حفاظت لپاره ضروری وګڼل شي. دغه کمان همدارز له هیوادوالو او د خار له اوسیدونکو غواړي چې د پایتخت په مرکزی سیمه کې د غونډېدو ډډه وکړي.
الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيويه في وسط العاصمه
په ان حال کې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په بحرین کې د خډپ روانو پیښو اندېښنه خوده ده. د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرنې په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د اوباما انتظامیه لکه څرنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندي، همدارنګ د بحرین له حکومت هم غوښتنه کوي چې له دغسې کولو لري ووسی.
United States believes strongly that violence is not an appropriate reaction.
د امریکا متحده ایالات په دې خبره پوخ یقین ساتي چې هر کله د یوې سیمې خلک د حکومت پر ضد راپاریږي او غواړي چې په سیاسي عمل کې ونډولري، نو په داسې صورت کې د حکومت لخوا زور زیاتې کول کومه غوره لاره نه ده. نوموړي همداراز د بحرین له حکومت او غوښتل چې د سولیزا مظاهره چانو سره د سولیزا برتاو کی. د بحرین د حکومت دا ځمواري جوړیږي چې د خپل خلکو امنیت خوندي کی او هغه چا سره حساب وکي څوک چې په سولیزا مظاهره چانو تشدد کاروي. د سپینې ماڼۍ عکس العمل ته بیا ورته غبرګون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خودلې چې ویل په بحرین کې روان حالات د اصلاحاتو راوړلو تقاضا کوي نه چې د خلکو د ځپلو.
Overnight are deeply troubling.
د بحرین څخه راغلي د 13 شپې خبرونه ډیر خفقون کی دي. د نورو ځایونو پرنګ دلته هم د سولیزا مظاهره چانو او خبريالانو پر ضد له تشدد کار غستل نه دی پکار. دا سکه دل دې باید پسندستی توګه ودرول شي او ځموار وګړي دې محاکمه ته راخکل شي.
And those responsible must be brought to justice.
خاغلی بان کی مون همدارنګو ال چې د سیمه ځوان کول د ماکولو نوکرایو او د خپل ګلو مانو د اظهار د مکو د نموندلو لعمله په احتجاج کولو مجبور شوه دي او زیاته کړه چې همدا وخت د سیمه حکومتي واګدار ایران په خپلو حکومتي پالیسیو کې بدلون راوړلو ته غاړه کیږي. راپورونه وایي د بحرین د شیعه مسلک سره تړلي وګړي څوک چې پاک سریت کې دي او دا مهال یې په احتجاج ګوتی پوری کړي دي، له خپلو سنی حکمرانانو غواړي چې د هیواد په سیاسي او اقتصادي معاملو کې د هغوی د برابر شرکت په مخ کې پراته خنډونه یو خوا ته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو همکار هارون باچاو چې په بحرین، یمن او لیبیا کې د حکومت په ضد د مظاهرو حال درکوي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس او د دې هیواد د ګډ ځواکونو مشر مایک مولن د پارلمان غړو ته خبرداری ورکړی دی چې عراقي ځواکونه د امنیتي واک اخیستو جوګه نه دي. امریکا چې دا وخت په عراق کې 50,000 عسکر لري، د دغه کال په اخره کې د وتلو پلان لري. د مشال ریډیو مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار ګولایا زتاست اوروي.
د امریکای دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس د ایوان نمائندگانو د فوزی خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې ویل کچری امریکا د عراق څخه سخت کال په اخره کې وزي نو دا به لوی امنیتي مسلې راپورته کړي.
An interest in having an additional presence and the truth of the matter is the Iraqis are going to have
da ba yaqinan zamung pa gatwi chi pa Iraq ki zafi mojoodgi walaru aw da rikhtia khabar da ka mug dil ta na pat ki go no Iraqin ta ba zini masale pa rarwan razuki ramakhta ki gi doi Iraqin ba wanakla shi chi pa khada wal da kar tar saraki doi da de joga ham na de chi da khpalo hawai hadun difa o ki doi pa logistiki او بیا جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري.
They won't be able to protect their own airspace. They will have problems with logistics and maintenance.
د عراق نه د امریکای عسکرو وتلو پریکړه په 2008 کال کې لاستیک شوې و. د امریکای دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل وینا کې زیاته کړه کچري عراقي غواړي نو امریکا کولی شي چې په دې هواد کې خپل عسكر پر ځای وساتي.
It's their country. It's a sovereign country. This is the agreement that was signed by President Bush and the Iraqi government.
خدا د دوی هواد دی، دا یو خود مختار هواد دی. دا هغه پریکړه ده چې د امریکای ولسمشر جورج بوش او عراقی حکومت لاسلیک کړي و او موږ په دې پریکړه ولاړ یو ترڅو چې عراقیان په خپل وایي چې دلته د اضافي عسکرو ضرورت دی.
And we will abide by the agreement unless the Iraqis ask us to have additional people there.
د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس بیان له بغداد کې د امریکایي سفیر جیمز جیفری سره تضاد لري. د امریکایي سفیر جیمز ویلی وو چې د امریکایي تلو سره به عراق مستحکم وي او دوی ته دا نخکاری چې عراقیان د ټاکلې شوې مودې وروسته په هیواد کې امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. خو په بغداد کې د فوجي چارو کارپو توفیق الیاسری نظر لري چې عراقي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې د کورنۍ دښمنانو مخه ونیسي.
وزیر دفاع امریکایي وايي مسؤول یعنی
دلتا د امریکای د دفاع د وزیر یا د نور امریکایي چارواکو د ګټي یا د مستقبل لپاره د پلان خبره نه ده. په عراق او امریکا دواړو باندې ذمہواری راځي. حقیقت همدا دی چې د کړکیچ امنیتي وزې او د عراق د امنیتي عسکرو صلاحیت به راښکار شي. بل پلو ته کچیر عراق دا محسوسوي چې امریکا ضرورت ته اړتیا لري نو دا به د عراق لخوا ممکنه وي چې امریکا ته خواست وکړي.
الجانب العراقي راح يتقدم بطلب الى الجانب الامريكي.
د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن هم کمیټې ته ویلی وو چې مصر ته کلنی 1.3 ارب ډالر فوزی امداد د دې هیواد ځواکونه جوګه کړی دي چې په خډول واکمنی وکړي. یاد دی وی چې امریکای په عراق کې په رسمي توګه جنگي مشن 13 کال د اگست په میاشت کې ختم کړی وو او دا وخت هم 50,000 امریکایي عسكر په عراق کې موجود دي.
د مشال ریډیو همکار ګولایاز وو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو اوروي چې لیکل سی و د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس او د ځواکونو مشر مایک مولن د پارلمان غړو ته خبرداري ورکړي چې راکې ځواکونه د امنیتي واک اخیستو جوګه نه دي. ورزو د افغانستان پر لور نن سهار په خوست کې د داخليدو د پروژې پر پل باندې د پولیسو د تلاشي له پوسټ سره یو ځانمرګي موټری بمی چاودنه سوي چې په کلشت له ځانه کسان وجل سوي او یو ډیرش نور ژوبل دي. د دې پیښې پر وسوال طالبانو په خپل غاړه اخیستې ده. نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د موټر بم په ځان مرګ بریټ کې چې نن سهار خوست ښار ته د داخلي دوه د پروژې پول د پولیسو د تلاشۍ پسته سره وشو نه هته نمړه او تر دې شنور ټپیان دي. د خوست امنیت قماندان جنرال عبدالحکیم ساکزی وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس او اته عام وګړي وژل شوي او تر شلو کسانو پورې ټپیان دي.
زموږ یو ساتنمن د مسافر په نامه باندې هغه شهید شوی دی او دوه نفره سربازانو زخمیان دي. نور نو ټول ملکي کسان شپږ نفره نارینه شهیدان دي او دوه ښځې شهیدان دي. نو دا د دشمن داسې یو عمل دی چې دا د ملکي خلکو پر ضد باندې دی، هیڅ نظامي هدف دی نه لري.
خو د خوست د امیر قطر رئیس ډاکټر امیر بدشاه منګل وایي چې له دې پیښې دوی ته اووه مړي او یو دېرش نور ټپیان چې یو پولیس او نور عام خلک دي وروړل شوي دي.
ټوټل هغه مجرمین چې روغتون ته راوړي دي یو دېرش په شاوخوا کې دي چې په دې کې ماشومان، ښځې، پولیسان او عام وګړي شامل دي. په دې کې د څلورو تنو روغتیایي حالت ترنګلی دی او ټوټل جسدونه چې مقرر شوي دي شپږ دي چې په هغې کې یوه ښځه ده، یو پولیس دی او څلور عام وګړي دي.
د پیښې په ځای کې مول عیني شاهدانو پوښتنه وکړه، هغوی د خپلو سترګو لیدلی داسې بیانوي.
جریان په دې شکل سره و چې زه یو بل ورور مې په موټر کې را روان، دا د پروژې پرته چې راورسېدو موږ پسې وروسته یو مشکوک صرف را روان و. د بل ملګري مې اشاره تر ده راته وکړه چې دغه مشکوک صرف ته لږ ترې خواته شي، خو ځانه مې چې بچ کول نو په دې ځای کې انفجار وشو. تلفات ډېر و، ډېر ملکی کسانو موټران هم په دې ځای کې را روان و، ملکی کسان پکې شهیدان شول.
زه په خپل عالیت منیږم، دلالمې وسیدون کایم. زه په خپل ملکی شپخانه کوم چې کله دا 14 نه وشو مې کټول شیشې رموت شوې، مې شپخانه ټوله د خور ډاکه شو. نو زه خپل مودا نظر دی چې په افغانستان کې باید دا رقم پیخې دغه نه دولي باندې چې د خدای په خاطر باندې دا د عمومي مسلمانو په مانځ کې دا د مخلص اول دا د مو په فکر خو خبره نه ده.
وسوالو طالبانو د دې پیخې پر غاړه اخیستي او غنو پولیسو ته د مرګ جوړلې اړولو ادعا کوي. چرواکي د دوی د ادارې د وی خو منی چې یو پولیس په دې پیخې کې وژل شوی دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د امریکا څخه خبرېدونکي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکایي پوځیان باید ژر تر ژره له افغانستان څخه ووزي، ځکه چې په دې هیواد کې د جګړې له امله د امریکایانو د مړینې شمېره زیاتیږي چې له اقتصادي پلوه ګټوره نه ده. د دې مقالې غټ ټکی د مشال ریډیو همکار بشیر ګواش وړاندې کوي.
جیمز میک ګورن او والټر جونز په خپل مقاله کې لیکي چې دا سهکاري هیڅوک نه غواړي په افغانستان کې د جګړې په اړه خبرې وکړي. تیرمیش باراک اوباما د کانګرس او سینټ شریکی غونډې ته په یو ساعته وینا کې د جګړې په اړه له یو منټ څخه هم لږې خبرې وکړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې لیکوالان وایي چې د امریکې خلک هم په دې اړه خاموش دي او د تیر کال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د افغانستان جګړه هیڅ د بحث موضوع نه و. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي وجه یې دا وه چې امریکایان داسې سوچ کوي چې یوازې لږ شمېر خلک په خطر کې دي او یا هم دوی دا فکر کوي چې د جګړې لګښتونه د دوی له جیبه نه ځي، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرې په وړاندې روانې هلې ځلې د امریکایي وګړو په پیسو روانې دي. لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې اوس 112 میاشتې ته ننوته. دا تر اتو کلونو زیاته موده ده چې پکې 1400 امریکایي پوځیانو او پوځي کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8300 نور ټپیان شوي دي. لیکوالان زیاتوي چې د دې ترڅنګ د دې خبرې یادول هم مهم دي چې د امریکا ملګری افغان ولسمشر حامد کرزی په درغلیو ککړ سړی دی او په افغان پولیسو او پوستکیه نشي کېدلی. بله خبره دا ده چې القاعده هم په افغانستان کې نه بلکې په یو بل ځای کې ده. په مقاله کې راغلی چې تیره میاشت په افغانستان کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وویل چې که افغانستان نه غواړي نو امریکایان به ونه وځي، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې تر 400 کلونو پورې وي. خو لیکوالان پوښتنه کوي چې امریکایان ولې دغلته پاتې شي. دوی پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا نور امریکایي پوځیان د دې جګړې قرباني شي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې جیمز میک ګورن او والټر جونز په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د افغانستان جګړه نه یوازې د پوځیانو د مرګ او ژوبلې له کبله بلکې د اقتصادي لحاظه هم ګرانه پرېوتي. لیکوالان وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د پاتې کېدو د پلانونو پر ځای له دغه ځایه د وتلو په اړه فکر وکړي. د دوی په وینا د امریکایانو وتل په دې معنی نه دی چې افغانانو ته شاړول کیږي، بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یوې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي چې د افغانستان ثبات او د امریکي امنیت یې نه دی زیات کړی.
بشیر ګواښ و چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې مهم ټکي درته اورول. ورزو د پاکستان پر لور، تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند او د مرکزی کابینې کور کمیټي په غونډه کې دا فیصله وسوه چې د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس کیس په اړه به عدالت پریکړه کوي. په دې اړه سیاسي چارو کارپوهان دا فکر لري چې حکومت د دې مسلې په حل پیدا کولو کې پات راغلی، نو ځکه دا پیښه او عدالت پریښې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل نور حال راکوي.
تیر ورځ د مرکزی کابینې او د پیپلز پارټی کور کمیټه غونډه کې دا خبره وشوه چې د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس په حق لبا عدالت فیصله کوي او هغه به حکومت ته منصوروي. د پیپلز پارټی کور کمیټه ته د خطاب په وخت اولس مشر آصف علي زرداری وویل چې حکومت امریکې ته ویلي دي چې د ریمنډ ډیویس معامله حساسه ده او په دې لړکی باندې احتیاط نه کار اغستی کیږي. د حکومت لخوا داسې قسمه بیانونه وروستو بازي پوهان دا دریس لري چې حکومت د ریمنډ ډیویس معامله حل کولو پلړکی ناکامه شوه دی، ځکه یې دا فیصله په عدالت پرې خو دی دا. مشال ریډیو چې کلا د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی نه او پختل چې تر دې دمه د ریمنډ ډیویس په جنگلو ولې حکومت پډاګه نکړه او دا ځمواري د چا ده، نو په دې حق لا هغې مشال ریډیو ته زیات کړه.
دا وخت په حکومت د امریکې دباو دی او بل د حکومت په کارکردګۍ هم ګوته پورته کیږي. حکومت خپل اتحادیان هم پریخي دی او بل دا چې څه اسلامي هیوادونو کې انقلاب روان دی او د هغې نه هم زموږ حکومت یریږي چې حسنه چرته خلک پاکستان کې هم د حکومت په ضد احتجاج شروع کړي. او بل دا خبره که یو سفارتکار ته استثنا هم حاصل وي نو هغه څوک بیګونه نشي وجلی، څنګه چې ریمنډ ډیویس کړي دي. زما په خیال حکومت د ریمنډ ډیویس په حق لا فیصله په خپل هم کولی شي، خو دا وخت د ډیر فشار وجه پدې کې ناکام شوې دي.
د ریمنډ ډیویس د معاملې په حق لا د سیاسي چارو کارپوه او وکیل عبدالمنان باچا وایي چې دا وخت حکومت د اولس فشار لاندې دی او هم د دې له وجې هغې د ریمنډ ډیویس فیصله په عدالت پریښودی ده. یاد دی وی چې امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس چا چې سروزروان دي دوه پاکستانی وجلی وو، د هغې د استثناء په لړ کې لاهور هائی کورټ د خارجي وزارت ته 14 مارچ پورې مهلت ورکړی دی. بلخوان لاهور کې د امریکي کونسلخانې بهر مظاهره هم شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې لیکي د تیر سو میاشت راهیسې د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او پر یو شمیر چاروي اختلافات سر پیدا شوې دي. د دغې مقالې د مهم ټکي اورېدو ته مرابولم. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې د 11 سپتمبر 2001 کال راهیسې تر ټولو زیاتې په اوسنی وخت کې خرابې شوې دي. ورسپانه لیکي د اړیکو څرنګوالي چې هیڅ کله په بشپړه توګه مکمل نه وو، اوس د ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي چارواکو ته د خطر زنګ وهي چې د دوی په وینا د امریکا د استخباراتي ادارې CIA او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ نږدې اړیکې ډېرې ضروري دي چې دا ډول دوی د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د القاعده او طالبانو او په افغانستان کې د دوی د ملګرو په ضد خپل کمپاین کامیاب کړي. د دواړو ادارو ترمنځ اړیکې تر یو شمیر اختلافي او لنجمنو پیښو وروسته خرابې شوې چې په لومړي سر کې تیر کال په اسلام آباد کې د CIA د ځای مشر په ضد تهمتونه راوپارېدل او د دسمبر په میاشت کې هغه له پاکستانه ووتی. په اوسنی وخت کې د دواړو ادارو ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت نوره هم زیاته شوه کله چې د پاکستان حکومت د امریکا د ځانګړي ځواک په خوانی غړی او په لاهور کې د امریکایي حکومت ټیکهدار ریمنډ ډیویس ونیوي چې په لنجمنو حالاتو کې دوه پاکستانیان وژلي وو. د پاکستان یو عدالت د زیارت په ورځ د ډیویس د مقدمې اوریدنه درې اونۍ نور وځنډول چې معلومه کړي آیا دته سفارتي استثناء ترلاسه ده او کنه. ورسپانه واسټي جرنال پر مخ لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رواني اونۍ په پیل کې ټینګار وکړي چې پاکستان دی د سفارتي استثناء په اړه د 1918 کال د لوزنامې احترام وکړي چې پر هغه باندې پاکستان او امریکا دواړو لاسلیک کړی دی. ورسپانه لیکي د امریکا د پارلمان د غړو د پښتنو په ځواب کې د سیاسي مشر لیون پینټا منلی چې د دواړو ادارو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې پیچلې دي. د نوموړي په وینا که څه هم آی اس آی په قبایلي سیمو کې د القاعده د ترهګرو په نښه کولو کې د امریکا مرسته کوي، خو په نور ځایونو کې بیا مخامخ په ټکر کې دي چې په ترڅ کې یو شمېر ترنګلتیاوې رامنځته شوي دي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي آی اس آی سی آی ای ته په ډیرو چارو کې کره معلومات نه ورکوي. بلې خواته بیا د پاکستان یو مشر چارواکي وایي چې سی آی ای له دوی څخه پوښتنه نه کوي او میزایل توغوي. د ورسپانې په وینا آی اس آی له حقاني ډلې سره له ډېره وخته ښې اړیکې ساتلې دي چې دوی دغه ډله خپل ستراتیژیک اساسه بولي چې په ګاونډي افغانستان کې د هندوستان د اغېز په ضد له اسلام آباد سره مرسته کولای سي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې د جولای په میاشت کې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد څخه په وتلو پیل کوي. خو واشنگتن بیا بلې خواته حقاني ډله په کابل کې د بریدونو ذمہوار ګڼي او دغه ډله د افغان او ائتلافي ځواکونو لپاره تر ټولو لوی او یوازنی خطر بولي. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې آی اس آی هیڅ اراده نه لري چې د حقاني ډله راوپرځوي. ورسپانه زیاتوي حقاني ډله له ډېره وخته په پاکستان کې د خپلو عملیاتو د اډې په توګه د شمالي وزیرستان میران شاه سیمه په کار راوستل، خو امریکایي چارواکي او پوهان وایي چې داسې ښکاري دا ډله خپلې ګاونډي قبایلي سیمې او رګزي ایجنسی ته ځان اړوي او دا امکان شته چې له دوی سره په دې کار کې د آی اس آی مرسته ورسره وي. ورسپانه لیکي چې د سی آی ای او آی اس آی ترمنځ د ستونزو یو شمېر لاملونه دي. پاکستان خپه دی چې امریکا دا خبرې په اولس کې کوي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې سم رول نه لوبوي، او بل دا اندېښنه ورسره ده چې امریکا غواړي خپل یو استخباراتي جال جوړ کړي او د آی اس آی رول پای ته ورسوي. بلې خواته بیا امریکایي چارواکي پر آی اس آی تور لګوي چې دوی د سی آی ای ځایي مشر په خلکو وپیژندي. ورسپانه په پای کې د امریکا د استخباراتي کمیټې د مشري سېنېټر ډیانې فانسټن له خولې لیکي د سی آی ای او آی اس آی ترمنځ ملګرتیا د زړه له اخلاص نه ده، ځکه چې آی اس آی دواړه خواوي کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زمږغله مشال ریډیو څخه اوري. د سواد تحصیل بریکوټ کې یو 30 کلنه پښتنه پیغله چې په پیدایشي توګه د دواړو لاسونو څخه محرومه ده، خو دغه مازوري چری هم دغه پیغلی خپل بیوسی نه د ګرځولې. هغه په لسم جماعت کې سبق وای، خپل ټوله کارونه په خپل پښو کوي. په دې اړه د نیاز احمد خان راپور ته ورسی.
تحصیل بریکوټ ناوګی سیمه کې 30 کلنه پیغله تمثیله بیبي چې پیدایشي د دواړو لاسو څخه محرومه ده، د خصوصي ماشومانو سکول نه بلکې په یو عام سکول کې د عامو خلکو پر رنګ ژوند تیروي. تمثیله د نورو ماشومانو پر رنګ ناوګی کلی کې په ادنا جماعت کې داخله واغسته او اوس په لسم جماعت کې سبق وایي. تمثیله خپل د لاسونو دغه نشواله چره هم خپل مجبوری نه ده ګڼلې او په خپل خپو دغه کارونه کوي. تمثیله وایي چې 30 کاله عمر ډیر په اسانه تیر کړو.
اترس کال زما خپ آرام سر په دغه سر تیر شول. ډوډۍ خوراک ډوډۍ هم په خپو باندې خورم، نور ضرورت هم ټول پر خپو کوم. په خپل مې لیکل نه زده کړل، خو دې فکر لاله توفیق راکړه او راغی نه راغی په دغه مې ته زده کړم.
تمثیل د درو خويندو مشره او د سلور ورونو خور ده. ولې وای چې کله مور نه جوړ شي نو دوی ته لګ د بیوسۍ احساس وشي.
کور کې را سره هم د مور پلار د خويندرو رویه ډیر زیات ښه ده، هم لاله ډیر زیات خیال ساتي، ډیر زیات را سره ښه ده. احساس را تلنه شو چې کله می مور نه جوړ شي په وخت کې راته احساس وشي.
تمثیله وای چې دا په لسم جمعات کې سبق وای او په هر کلاس کې خفوزیشن اخلي. تمثیله وای چې د هغې د کمپیوټر د کولو ډیر شوق دی او د دې استاد جوړیدل غواړي، ځکه چې کمپیوټر دوی په خپل خپو په اسانه کولای شي.
کمپیوټر په خپل باندې کولای شم. کمپیوټر ځکه زده کول غواړم چې کمپیوټر مونږ په خپل باندې صحیح کولای شي.
تمثیله پاریغه وخت کې خپل وړو رونو خويندو ته سبق هم زده کوي او قصې ورته هم وایي.
انیا سال
نئی سال کی
احمد ہوئی
لگی ہر طرف.
د تمثیلی فلار سید محمد شاه او داغي مشرور فواد علی په کلی کې یو ورکوټه شان دکان دی. فواد علی وایي چې تمثیله فائدایشي مازوره وا، خو بیا هم دوی سکول کې د زده کړې لپاره داخله کړه.
داغ نہ رس دابیا منگا پا گنڈ مین گرلس پرائمری اسکول نہ وگے کی داخلہ کڑا چی دا منگا اسکول طبیعت لن ددی استادان چی کموی اگا ڈیر خوشحال شی چی نن منگ دا مقرال چی منگا یو معذوری تا داسی پڑھائی وکو چی سبال لگا دا یو ماڈل وگر دی خلکو دا پارا نو منگا دا گوی ڈیر زیادہ شکریہ ادا کو چی اگا دوی ڈیر پخ طریقے سر مینج کرل ادوی تا دلیکائی دا پڑھائی دا طریقہ ڈیر پخکل انداز سر وکڑا ادوی لدا سی اوصلہ وڑکا چی ددوی دا اوصلہ چری ہم بیا لگا خراب شی نہ چی ایا تو تعلیم حاصل کما یا نہ حاصل نہ کما خود وی دا چیزوں پہ ہمیشہ دفارہ دا خط تعلیم اور دا اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کوشش کوما
د تمثیلی ورور فواد علی زیاتوی چې د تمثیلی د محنت لوجه د هغه واړه ورونه خويندې هم په سکول کې ډیر تکړه دي
د دې رویه په کور کې انتهایی زیاته خده د خپل کشرانو مشرانو ډیر زیات عزت او خیال ساتي د صفای ډیر خیال ساتي په کور کې کم نمونه کاری د دینه کې دي چې د هغه خطر قوانین کوي د سکول نه چیراشي کم خوین دی رونی چیری کشرانو اگوی تی داگوی ہم مرک چیری اڑی رپخا انداز سرا پخا تری کبانی دوی کئی او اگوی ہم چری لادگا تا بری خو دینی دی او داگی ام داگا واجدا چی ہم داگا معشومان پا کلاس کی فرسٹ سیکنڈ تر رازی او تردی بوری چی پا دی امتحان کی زمونگ دا کور دو معشومان اوار آل ٹول سکول کی پس رو سیکنڈا کسی دی
دا تمثیلی جون دا داگا رنگا نور خلقو لپارا یو زنگر مثال دی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د کرکټ د نړیوال کپ رسمي لوبي له سبا څخه پیلېږي چې دا ځل ټول څوارلس لوبډلې په کې برخه اخلي د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان لوبډله په ای ګروپ کې ده او په نورو هیوادونو کې ورسره کینیا سریلانکا کینیډا نیوزیلند زمبابوې او آسترالیا شامل دي په بی ګروپ کې دا لوبډلې شامل دي لکه هند بنگلاديش انګلستان نیدرلینډز جنوبی افریقا ویسټ انډیز او آیرلینډ د بنگلاديش او هند ترمنځ د لومړی لوبه به د فروری پر 19 نیټه د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 1:30 بجې پیل کیږي د بنگلاديش لوبډلې په تیر نړیوال کپ کې د 2009 کال د مارچ پر 19 نیټه په خپل لومړی لوبه کې د هند لوبډلې ته په 15 وکټه ماتې ورکړې و دا ځل هم د بنگلاديش لوبډله په خپل لومړی لوبه کې د هند له لوبډلې سره مخامخ ده دا چې په ډاکا کې د دې لوبې لپاره خلک څومره لیوال دي او د بنگلاديش له لوبډلې څخه څه تمه لري دا پوښتنه مې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې له ژورنالیست مامون رحمان خان څخه وکړه هغه وویل
The people in Dhaka is they are in a very festive mood and they are waiting for the first match of this 10th World Cup
په ډاکا کې خلک ډېر خوشاله دي هغوی د لسم نړیوال کپ د لومړی لوبي انتظار کوي چې د میرپور د سیمی په میدان کې د بنگلاديش او هند ترمنځ ترسره کیږي خلک د بنگلاديش له لوبډلې څخه هم دغه سي تمه لري لکه څنګه چې د تیر نړیوال کپ په لړ کې خپل لومړی لوبا کې د هند لوبډلې ته ماتې ورکړې و خلک تمه لري چې د سبا د لوبي به هم دغه ساني نتیجې وي
چې کله مې د نړیوال کپ لپاره د بنگلاديش د لوبډلې د تیاری په اړه له مامون رحمان خان څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د بنگلاديش لوبډله تیار ده
team is ready last series against new zealand they did really well
lobdala tayare lari aw tasu ta maluma da che tir series ke da new zealand da lobdali par zat bangladesh der kha wolobida aw la new zealand sa khai toli lobi wo gatali no usum khalak der lewal di aw der hilamand di
waiting and they are very hopeful
مامون رحمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره په میدان کې د کښېنستلو لپاره ټول ټیکټونه لوړاندې لخرڅ شوی دي
Total seat capacity of Mirpur stadium is 25,000 and the all tickets
da Mirpur pa maidan ke tool 25000 kasan ke nastali shi da tool ticketuna lawlan di kharchi widi da ha khalko la para chi ticketuna ne di khasti da khar pa khas o khas o zaino ki luel wi televisionan lagi dili di aw ha gui ba de di jogawi chi da loba hal to guri
watch the game in the big screen
پاکستان د نړیوال کپ په لومړی پړاو کې ټول شپږ لوبې لري چې لومړی لوبه به د فروری پر 23 نیټه د کینیا پر ضد په سریلانکا کې ترسره کوي دویم لوبه به د فروری پر 26 نیټه د سریلانکا پر ضد دریم پر 3 مارچ د کینیډا پر ضد څلورم پر 8 مارچ د نیوزیلند پر ضد پنځم پر 14 مارچ د زمبابوې پر ضد او شپږم لوبه به د مارچ پر 19 نیټه د استرالیا پر ضد ترسره کوي
بوریوال کاکړو چې د کرکټ د نړیوالو په اړه تاسو ته راپور اوروي اوس به د پامیر ساحل څخه د خبرون لنډیز واورو
د افغانستان په خوست کې د ځانمرګي برید له کبله نه کسان وژل شوی او یو ډیر شوبل دي. د لیبیا انقلابی کمیټې ګواخ کړی دی چې د احتجاج کوونکو پر ضد به سخت او چټک ګامونه اخلي. د رپورټونو تر مخې په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په بحرین کې په زرګونو کسان د تاوتریخوالي پر مهال د وژل شویو په جنازو کې برخه اخلي او شنونکي وایي چې دلته به کېدی شي بیا حکومت له تاوتریخوالي کار واخلي. مصریان نن د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له واکه د لرې کېدو په خوشحالۍ کې د بری لاریون کوي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لومړۍ لوبه سبا په بنگلادیش کې کیږي.
لدې سره سم د مشال ریډیو نننی خبرونه پای ته رسیږي. پامیر ساحل تخنیکی همکار اسحاق امیری او زه احمد شاه زمي اجازه درسه غواړم. شاد او آباد اوسئ او ستر څښتن مو مل سره.